پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم په دې خپرونه کې طالبان نن په ناروی کې لویدیځو ډیپلوماټانو سره خبرې کوي.
د اسلامي امارت د پلاوي لومړیتوبونه بل امریکایي پلاوي سره د افغانانو د پیسو د کنګل شوي پیسو پر بیرته خلاصولو.
د طالبانو حکومت وایي د وروستیو طبي پیښو قربانیانو ته مرستې رسولې دي.
50,000 افغانۍ د هر شهید کورنۍ ته او هر ټپي ته 50,000 افغانۍ او هر ویجاړ شوي کور ته 10,000 افغانۍ ورکړل شوي دي.
لبل خو د نړیوالو مرستو په ویش کې د بی عدالتۍ لکه بل شکایتونه کیږي.
دا سه کسان شته دي پیسې هر امکانات لري اقتصادي وضعیت ښه دی هغه کسان دوا درې کارتونه خسته.
په نړیوالو مسایلو کې متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپلو ډیپلوماټانو کورنیو ته ویلي دي چې له دې هیواد ووځي. په دوهم نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. قدر مناوریدونکو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې صفی الله ستانګزی چمتو کړی.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري ویلي په اوسلو کې د اول طالبانو سره خبرې کوي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو لسکران ماشومی له انسان تښتونکو ژغورلې. او د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکونکو د کورنۍ غړو ته لکیف د وتلو امر کړی. پوره خبرونه نن د ناروی پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي په اوسلو کې د اول طالبانو سره خبرې کوي. اغلی اميري خوښي ښودلې چې ناروی د طالبانو استازي او د افغانستان یو شمېر مدني فعالان اوسلو ته د خبرو لپاره ورغوښتي، خو ټینګار یې کړی چې دا ډول ناستې باید په کور دننه هم جوړې شي. د امریکایي لوړپوړي چارواکي ویلي له ځانګړي استادی تام وی سره په ګډه له طالبانو سره خبرې کوي. اغلی اميري ویلي خورا حساس وخت دی چې د سخت بشري حالات او د بشري حقونو د وضعیت په تړاو خصوصا د ښځو او نجونو د شرایطو په اړه بحث وشي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو لسکلن ماشوم یې له انسان تښتونکو ژغورلی دی. د راپورونو له مخې انسان تښتونکو د شعیب په نوم ماشوم د کابل له درېیمې حوزې تښتولی و. د درېیمې حوزې مرستیال محب الله مشفق د دوو انسان تښتونکو د نیولو او د ماشوم د خوشي کولو په اړه په یو ویډیو پیغام کې ویلي:
څلور ورځې مخکې دغه کس عریضه کړې وه چې زما یو وراره ورک شوی دی. نو بیا د طب سي مخ خپلو کاشفي ارګانونو ته اطلاع ورکړله. د تی تعقیب سي دغه خلکو اختطابګر سي و. نو وروسته بیا په نتیجه کې دغه دوه کسان ونیول.
اخو په همدغه ویډیو پیغام کې چې د طالبانو د کورونې چارو وزارت په خپل ټویټر خبره کړي، په خپل ژغورل شوی ماشوم شعیب هم وایي چې انسان تښتونکو څلور ورځې ساتلی و او کار یې هم ورباندې کاوه. د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ پر لوی لار د پیښو په وړاندې د اقدام لپاره 14 مرکزونه جوړ شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف حقشناس پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ژغورنې دغه محلات یا د اضطرار اتاقونه په ژمنیو تجهیزاتو مجهز دي. ګران هیوادوال کولی سي د لوی لارې د تړل کېدو، طوفان او واورې شوېدو په صورت کې زموږ دغسې یو مرکز ته ورسي.
هر کال د ژمي پر مهال پر سالنګ درنه واوره اوري چې زیات وخت د دې لارې د تړل کېدو سبب ګرځي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې پرون ویل دغه لار د 150 ساعتونو لپاره تړل کېدو وروسته د سورلیو د موټرو پر مخ پرانستل شوه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله دویمه 500 مسابقه هم له نیدرلند یا هالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارې موندنې لپاره 40 امتیازونه ترلاسه کړل. د 2023 کال د نړیوال جام د لارې موندنې امتیازي لوبې د افغانستان او هالند ترمنځ د قطر پلازمینه دوها کې روانې وې. د یکشنبې په لوبه کې افغانستان د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 230 منډې وکړې او سیال ټیم وتوانېد یوازې 109 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په دې لوبه کې رحمان الله ګربز سلیزه او کپتان حشمت الله شهیدی 50 واله. په بالینګ کې مجیب الرحمان 4 وکټې واخیستې. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکونکو د کورنۍ غړو ته لکیف د وتلو امر وکړ. امریکا ویلی د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله د ټول امریکایي اتباع له اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل د سفارت غیر ضروري کارکوونکي کولی شي په خپله خوښه د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووزي. یو چارواکي ویلي دا احتیاطي ګامونه دي چې د هغه په خبره له اوکراین څخه د امریکا د ملاتړ پر تعهد کوم اغیز نه کوي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا ونه ویل چې دا مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمیر څو ته رسیږي. وروسته له هغه چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړل، غربي چارواکو د اوکراین په وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شوو سیمو کې د اټکل وړ نه دی او د خرابۍ خواته روان دی. او د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان له خپلې دندې چې تر ډېره تشریفاتي بڼه لري استعفا وکړه. د ویلي د ملي بحران پر مال پر پالیسۍ د نفوذ نه درلودلو له کبله له خپلې دندې استعفا کوي. د هغه د دفتر ویب سایټ پرون په یوه اعلامیه کې د ده په وینا ویلي ولسمشر په اوسنیو بحراني شرایطو کې چې ملت او هیواد ورسره مخ دی، پر محلي او بهرنۍ پالیسۍ د نفوذ اړتیا وړ ابزارونه نه لري. نشپېته کلن سرکیزیان ویلي دا پریکړې د احساساتو له مخې نه ده کړې، بلکې یو مشخص منطق ورته لري. سرکیزیان د ځینو مسایلو له کبله د صدر اعظم نیکول پاشینیان له منتقدانو په ځانګړي ډول د بیلتون پالۍ سیمې نګورنو قرباغ پر سر له آذربایجان سره د شپږ اونیو د جګړې پر مهال د دورشلم کال هغه جګړه چې د روسیې په منځګړیتوب د سولې د یوې موافقې له کبله پای ته ورسېده.
خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، azadiradio.com او azadiradio.org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. په دې خبرونه کې ستاسو کوربه احمد تکلیم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته او لومړی موضوع اخلو. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نن د طالبانو د حکومتي پلاوی او د لویدیځو ډیپلوماټانو ترمنځ خبرې کیږي. طالبان وایي په دې خبرو کې لومړی ټوب له تورو نوم لړونو د خپلو مشرانو د نومونو ایستل او د افغانستان د بانکي زیرمې آزادول دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي له خپلو متحدینو سره په دې لټه کې دی چې د یو باثباته او ټولګډونه افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسي تا دوام ورکړي. لبلې خو پرون په اوسلو کې د طالبانو حکومتي پلاوی او د بشري حقوقو د ځینو فعالانو ترمنځ لیدنې ورسته، رینا اميري په افغانستان کې دننه د دې ډول غونډو د دوام غوښتنه کړې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په اوسلو کې د طالبانو د حکومت افغانانو او لویدیځو ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو دوی مورز ده. پرون د طالبانو 15 کسیز پلاوی لزنیو افغانانو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقوقو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړي. لدې خبرو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نجونو، ښځو او بشري حقوقو په برخه کې ټاکل شوی استازي رینا اميري د ناروې غونډه په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر بیا د نجونو او ښځو د حقوقو په اړه د خبرو لپاره یو ښه فرصت وباله. اغلی اميري په خپل ټوئیټر پاڼه په افغانستان کې دننه لدې ډول غونډو د دوام غوښتنه کړې. د فرانسې خبري اژانس په حواله دا خبرې د باندې دروازو تر شا وشوې، خو منصپانګ او پکې د شویو بحثونو پایلې رسنی ځښوه. د اوسلو د درې ورځنۍ غونډې یو مهمه برخه د افغانستان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه بحثونو ته ځانګړې شوې. چینن او سبا پر طالب پلاوی له لویدیځو ډیپلوماټانو سره خبرې کوي. د فرانسې خبري اژانس لیکي د غونډه کې د ګډون لپاره د جرمني، فرانسې، برېټانیا، امریکا او ځینو نورو هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماټان هم اوسلو ته رسیدلي دي. دوی بنن سره وګوري. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی وایي لویدیځو ډیپلوماټانو سره په خبرو کې د دوی د بحثونو اجنډا او لومړیتوب معلوم دی.
د اسلامي امارت د پلاوی لومړیتوبونه بل امریکایي پلاوی سره د افغانانو د پیسو د کنګل شوي پیسو پر بیرته خلاصولو او همدارنګه د تور لیستونو پر حذفولو او د ډیپلوماټیکو اړیکو باندې پراختیا او تقویه عمومي همدغه د اجنډا اساسي ټکي.
خو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ له ټویټونو ښکاري چې د دواړو خواو لومړیتوبونه یو ډول نه دي. ښاغلی ویسټ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دوی له خپلو متحدینو، همکارانو او خیریه بنسټونو سره په ګډه بشري ناورین ته د رسیدنې په لټه کې دي او له طالبانو سره به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته د احترام لرونکي او ټول شمول افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړي. خو پښتنه دلته راولاړیږي چې د طالبانو پلاوی بعد د ټول ګډون افغانستان چې د یو ټول شموله حکومت جوړېدلې بنسټ دی غاړه کېږدي. شنون کې سمی یوسفزی وایي طالبان خپل پالیسۍ او لدی ویلي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې او وضع شوي شرایط بلا اوږده شي دا غوښتنې نه مني.
که د امریکای یا د نورې نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني نو دا غوښتنو لیست به بیا ډیر لوړ شي او ډیر پورته به ولاړ شي. دا به د ټول شموله حکومت او د میرمنو د حقوقو نه به شروع شي او بیا به په ډیر وړو وړو مسایلو باندې هم طالبانو سره نړیوال ټولنې او د ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو جنجالونه وي. نو له دې امله طالبان وایي چې کومګه دا پروسه پیل کوو نو دا د یو جنجالونو پیل ده.
په ناروې کې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي او د ستونزو د حل په اړه خبرې داسې مهال پیلېږي چې طالبانو له مخکنی جمهوري نظام سره هم یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره اوږده مذاکرات وکړل خو پایله یې ورنه کړه او بل اخره له نظامي لالې واک ته ورسېدل.
پراپور کې مو واوریدل چې نن د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د طالبانو دولتي پلاوی لویدیزو ډیپلوماټانو سره د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې کوي. نن په 15 دقیقې اونیز باسکې چې د همدې خبرونې په دوهم نیمه کې خبرېږي پر دې خبرې کوي چې د ناروې غونډه به څه نتایج ولري او د افغانستان له روان سیاسي او اقتصادي بحران سره به څومره مرسته وکړای شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو د حکومت د طبي پیخو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې د ورستۍ ورختونو او نورو طبي پیخو قربانیانو ته مرستې رسولې دي. د دې وزارت مرستيال له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه مرستو کې نقدي پیسې او خوراکي توکي شامل دي. له بلې خوا د طبي پیخو د قربانیانو یو شمیر کورنۍ د مرستې په برخه کې د نه شفافیت له کبله شکایت کوي او وایي تر اوسه دوی ته هیڅ ډول مرستې نه دي رسیدلې.
55 کلن قمر الدین د پروان ولایت اوسیدونکی دی. نوموړي ته په دغه ولایت کې ورستۍ ورختونه سخت زیان رسولی دی. وی په ورستۍ واره کې د کور چت را غورځېدلې اوس په حال په سختو حالاتو کې شپې ورځې تیروي. قمر الدین وای کوم مرسته هم ورسره نه ده شوې. خود طالبان حکومت له طبي پیخ سره د مبارزې وزارت به په ټول افغانستان کې د طبي پیخ قربانیانو ته د مرستې رسونې خبره کوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د بهرنیو ملاتړ پر همکاري د ورستۍ او طبي پیخ قربانیانو ته د نقدي پیسو ترڅنګ خوراکي توکي هم رسولي. د دې وزارت مالی اداري مرستيال عنایت الله شجاع
د حوادثو ضد وزارت د محترم وزیر په خاص هدایت سره 50,000 افغاني د هر شهید کورنۍ ته او هر ټپیتا 50,000 افغانۍ او هر ویجاړ شوی کورته 1,500 افغانۍ ورکړل شوی دی. دغه وزارت د موسساتو سره په همکارۍ 15,000 شخصیاتو زیانمنو کورنیو ته بشري مرستې ویشلې دي.
د نوموړي په خبره هغه کسان چې په وروستیو پیښو کې ګیر پاتې او د ژغورنې لپاره د دفاع وزارت له هلیکوپټرو هم کار اخیستل شوی او دا چاره به راتلونکي کې هم دوام ولري. د یاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې وروستیو طبي پیښو د جدي میاشتې له 14 نیټې را پدې خوا 240 کسان وژلي او شپږ یا نورې ټپیان کړي دي او دغه شان شاوخوا 204 راتیا کورونا ویجاړ کړي دي. دغه وزارت وی د وروستیو ورختونو په ځانګړي ډول وورې له عمله د یو شمېر ولایتونو لوی لارې هم تړل شوې دي.
و موریدل چې د طبي پیخو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې د ورستۍ ورختونو او طبي پیخو قربانیانو ته مرستې رسیدلې دي. یو شمیر مدني فعالان وایي چې له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې لخوا شوې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. په دې اړه د خبرونې په دوام کې یو بل راپور هم لرو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو خوده شه په مکړی د ورځې اقتصادي خبرونو ته
د افغانستان سوداګری او پنګونی خونه د طالبانو له حکومت غوړي چې د افغان سوداګرو بانکي ستونزې حل کړي د افغانستان سوداګری او پنګونی خونی له لوري په خبره شوی خبرپاڼه کې راغلی چې د یادې خونی مرستیال محمد یونس مهمن او ګڼو سوداګرو یاد غوښتنه د افغانستان بانک له رئیس سره په لیدنه کې کړي په خبرپاڼه کې د ښاغلي مهمن لخلي ویل شوی چې افغان سوداګر د بانکي ستونزو له امله په منظم او عادي توګه سوداګري نشي کولای د افغانستان بانک رئیس له سوداګرو سره شمنه کړي چې هڅه به وکړي تر څو ډیر ژر د سوداګرو بانکي ستونزې ورحل کړي پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت راهیسه په ټول افغانستان کې د بانکونو فعالیت له ستونزو سره مخ شوی او د ستونزې د عامو افغانانو ترڅنګ سوداګر او پانګوال هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي د بشري مرستو په دوام 20 میلیون ډالر نقدي پیسې افغانستان ته انتقال شوې د افغانستان بانک له لوري په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام پرون دوشنبه 20 میلیون امریکایي ډالر کابل ته انتقال او د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شوې د افغانستان بانک لوري په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی یاد بانک د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې له ارمن او افغانانو سره د مرستې لامل کیږي له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام دا د نقدو پیسو د مرستې 15مه کڅوړه ده چې د اقرب میاشتې له وروستۍ اونۍ راپدې خوا هر اونۍ افغانستان ته انتقالیږي او د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل کیږي که څه هم چې ملګرو ملتونو ویلو چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره به له دې وروسته او د 2022 میلادي کال تر مارچ میاشتې هر اونۍ نږدې 6 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي خو په تېرو دوو اونۍ کې یا د نقدي پیسې افغانستان ته نوې سپارل شوې او دا د دا ځل 20 میلیونه یو ځای سپارل شوې او په افغانستان بانک کې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او 40 پوله یو انګلیسي پاوند 122 افغانۍ او 50 پوله یو سعودي ریال 28 افغانۍ او 20 پوله زر هندۍ کلدار 1103 افغانۍ زر پاکستانی کلدار 1555 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکونکو د کورنۍ غړو ته لکیف نه د وتلو امر کړی متحد ایالات وایي چې د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله د ټول امریکایي اتباع له اوکراینه پر وتلو غور وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیگا په یو اعلامیه کې وویل د سفارت غیر ضروری کارکونکي کولای شي چې په خپل خواخه د حکومت په لګښت له اوکراین نه اوزي یو چارواکی ویلي د احتیاطي ګامونه دي چې د هغه په وینا له اوکراین د امریکا پر د ملاتړ پر تعهد کوم ناوړه اغیز نه کوي د چارواکی چې د موضوع د حساسیت له کبله خپل نوم نه دی خودلای دا نه دی ویلي چې د محل په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمیر څو تنو ته رسیږي وروسته لدې چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل یو لک وویش زره شاوخوا پوځیان ځای پر ځای کړل لویدیځو چارواکو د اوکراین پر وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شویو سیمو کې د اټکل وړ نه دی او د خرابې پر لور روان دی
ازادي راډیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله او راپورونو ته دوام ورکو د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ سلګونه کسانو د هونځیو او د سیمه په یو شمیر سیمو کې د پلونو د ترمیم د غختنې سره لاریون وکړ دوی ویل چې پولیس سیلابونو وړای او د لیسې ودانې د جګړو له کبله ویجاړه شوې ده او اوس دوی دې ته اړتیا لري چې دا ورغول شي د دې موضوع تفصیل له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې
دا د ناړې ولسوالۍ اړوند ساو او د نورو سیمو
د سلګونو لاریون کوونکو چغې دي چې په خپل سیمه کې د کونړ پر سیند د وران شوی پل بیا جوړول غواړي. د ساو جامع جماعت امام مولوی لطف الله وای پول د پیرټیا د امریکا د ولایتي بیرغونې ډلې لخوا جوړ شوی و، خو په 1995 لمریز کال کې په سیند کې د اوبو د کچې د لوړوالي له امله یې دوه برخې پریوتې چې دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړل.
او متاسفانه د یو خنړی سیلاب په وجه دا د منځه لاړ. اوس موږ غواړو چې دغه پول زموږ ترمیم شي او دغه مشکل زموږ حل شي.
بل قومي مشر او د مظاهره ترتیب کوونکی حاجی مجاهد وای د ساو پل 25 متره اوږدوالی باندې جوړ شوی چې 240 متره سیلاب سیند ته غورځولې او یوازې 40 متره پاتې ده. د مجاهد په خبره چې په یاد پل د شاوخوا 250 کلیو خلکو تګ راتک کولو او د یادو کلیو زده کوونکي به خونځیو ته راتلل.
دا پل 25 متره اوږدوالی لري. دا پل 240 متره دا ولیدلې طبي سیلابونو د وجه نه او توپانونو د وجه نه دا یو پای ورسېدلې ده. او یو پای چې په شتون لري اوس روغه ده دا 40 متره ده. او د حکومت زموږ د خواهش ده چې دا پل زموږ لپاره جوړ کړي تر څو زموږ ولسونه زموږ د 250 کلو خلک او وګړي او زده کوونکي په خپل وخت باندې
په کونړ کې طالب چارواکي هم د ساو پل لامل خلکو تور پیخ ستون زمني او ل نړیوالو مرستندویانو د یاد پل جوړولو کې د مرستې غوښتنه کوي. د طالبانو لخوا د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه واقعیتا دغه خلکو ډېر غټ مشکل دی. موږ دغه ساحې ته تللي وو، کتنه هم کړې ده. دغه ولس راغلی و دلته، دغه سپینګیری راغلي و، هغوی هم دغه غوښتنه لرله چې موږ ته دغه پل جوړ شي. موږ دغه ته ډېره شد ضرورت لرو. موږ هم دغه شان د ټولو مرسته کوونکو ادارو نه غواړو چې دغه مشکل د ولس حل کې او توجه ورته وکړي.
د کونړ پر لوی سیند پیرټی لخوا د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ شوی چې د هغې له جملې د نورګل ولسوالۍ د زیړی بابا پل، د شولتن پل او د ناړۍ ولسوالۍ د ساو پل اوبو ویجاړ کړي. د شولتن پر پل اوس استحکامي یا اوسپنیز پل جوړیږي او دوه پاتې لا هم وران ویجاړ پراته دي.
د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ خلکو د یو لاریون پترس کې د خپلې سیمې د یو اساسي پلا او همداراز د جګړو پترس کې د دې سیمې د لیسې د نړېدلې ودانۍ د رغونې غوښتنه کړې او په دې مقصد یې لاریون کړی و. دا راپور مو اورېده. یو شمېر مدني فعالان وایي له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې لخوا شوې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کېږي. دوی پرون یکشنبه په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې ادعا وکړه چې دا مرستې تر ډیره د قومي، مذهبي او سیمه ایزو اړیکو پر بنسټ ویشل شوي او اړې کورنۍ په ځانګړي ډول د کابل په لویدیځ کې میشت خلک او د هیواد مرکزي سیمې له دې مرستو بې برخې دي. د طالبانو حکومت د دې ادعاو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې د مرستو د شفاف ویش لپاره یوه کمیټه جوړوي.
یو شمیر مدنی فعالانو د یکشنبه په ورځ په کابل کې د وی اعتراضی ناستې پر مهال اړمنو کورنیو سره د مرستو د ویشلو پر بهیر نیوکه وکړې. دغه مدنی فعالان ادعا کوي چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې د داسې کسانو په واک کې ورکړل شوې چې د یادو مرستو د ویشلو پر مهال سیمه ایزې، مذهبي او قومي اړیکې په پام کې نیسي او په فساد ککړ دي. د دغې ناستې یو ګډونوال او مدنی فعال سخی بهزاد ازادي راډیو ته وویل د نړیوالې ټولنې مرستې اړمنو کسانو ته نه دي رسیدلې او په وینا د کابل د لویدیز اوسیدونکو له دغه مرستو بې برخې پاتې دي.
متاسفانه با حضور
له بده مرغه د طالبانو حکومت پراتک سر بشری مرستو کوم درته د دوا کړی، ځکه چې مرستې د توکمیز، مذهبي اړیکو او اند خپلوي پر بنسټ ویشل کیږي. ها خلکو ته چې پرښتینه ډول اړمن دي مرستې نه دي رسیدلې، که رسیدلې هم دي ډېری کمی دي.
د دغې ناستې بل ګډونوال شریف وطندوس هم ازادي راډیو ته ویل چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې باید په ټولو یو شان او په عادلانه ډول ویشل شي.
موږ د هغو پښتنو چې تر خیمو لاندې دي یا هغو تاجکانو او ازبکانو چې اړمن دي او هغو هزارهګانو غږ پورته کړی چې له لوږې مري، موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دا مرستې باید د رسنیو او مدني فعالانو په حضور کې په عادلانه ډول وویشل شي.
د کابل د زینو نورو سیمو اوسیدونکو هم ورته ادعا لري. عبدالخالق او محمد صفا ازادي رادیو ته ویل چې د مرستو په ویش کې فساد کیږي او شوی مرستې تر ډیره د طالبانو او سیمې د وکیلانو په خپلو خپلوانو ویشل کیږي.
متاسفانه دلته په شفافیت ډول نه توزیع کیږي. داسې کسان شته دي هغه هیڅ ضرورت مرسته نه لري او پیسې هر امکانات لري. اقتصادي وضعیت ښه دی، هغه کسانو دوه درې کارتونه خستي او بل مشکل پوغ وکیلانو کې دی، هغه د گذار یا د منطقې وکیلان دي.
یاره طالبان میگیره برای اقارب
دوستان، طالبان دمرس خپل خپلوان ته بیشی دمرس خلکو ته رسیدي. دوی رسنۍ ته دروغ وای، خلک لوګي سره مختی، خلک بلوګي مری او حق حقدار ته رسیدي.
و موږ غوښتل چې د شویو ادعاو په تړاو د طالبانو د ویندویانو نظر هم را واخلو، خو زموږ پښتنو د ځواب را نه کړ. خو مخکې د داشان ادعاو په اړه ویلي و چې مرستې په عادلانه توګه ویشل کیږي او د لا شفافیت لپاره به یوه کمیټه رامنځته شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیکاری په دغه هیواد کې لوږه او اقتصادي ستونزې ډېرې شوې او نړیوالې ټولنې هم دې ناوړه وضعیت ته په کتو له افغانانو سره بشري مرستې پیل کړي، خو د شویو مرستو اندازه لږ بلل شوې.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خپرونو درې ملسی ز پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خپرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خپرونې اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00 420 212 23 43.
شمېره یو ځل بیا اوري:
00 420 22 11 23 23. زموږ غږله آزادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوهم نیمه کې په 25 دقیقې اونیز باس کې پر دې خبرې کوو چې د ناروې د غونډې نتایج به د افغانستان لپاره څه وي. د خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې تاسو لا پیغامونو
ما د کندهار سړی کنیولې ده. زما یو بېم تاسو مې شات ولې نه ورکی ده؟ خدای نه ډیری زی یو پښانی پرې ده. یادونه لرم بچان لرم دوه ډیره سوالي کنده شو زیم ولې به خدای وګيري د کفاره په شپو کې ورکولې پیسې وسه نه راکې چې مې پیان لاړه مسکر دا له وطن طالب دا له وتی خو دواړه مسلمانان دي. موږ مسلمانان یو، یا به دې څنګه سره کوله مرمیان یو شان به په مشکې مشتلې ګمان به په مشکې مشتلې خو دا به دې ګډان کړ چا ګډان کړ.
بخمد غزنی ولایت اندل ولسوالی د برندو هرو کله خبرې کوم د مرستو په اړه. دا کومې مرستې شرازی د عدالت د کلو په حساب باندې په کلی کې چې څوک یې په ورنه کې یاره شپته مې کوي او ایستنه هیڅ غریب او خلکو ته لاس نه ورځي. ما دا پیغام به شوارې دوسی او بیا کوم خلک چې په کلی کې دا شي خلک دی هغه دې ځانو په نامو باندې را پښې وایي ضرورت هم ورتلرم او شپخه کې یو خلک به ورکی غریب خلک دی نه چپېلې دې چې بیا باندې ما چې دې دوه باندې غوړ وسی.
ګلپات د کونړ د ولایت نه رمازر شوی ما سمرخیر ګجران ولر سره پړا کې پروت یم. په ماجرت کې د جنگ په وخت کې راغلی ما نه په مخکینی دولت کې موږ هر چا حیاتي وکړه رژیم یې کړی دي نثار دفتر ته نه په مخکینی دغه کې موږ دغه چا وکړه نه په دې وسط دولت کې مجبور یو په ولګ یو د تندې او سخت حالات سره مخامخ یو.
زه ته خوش خبرې کوم، عرض می داد چې اول خدای زادی را دونه د خواهش کوم چې به طرفانه د ول لازمه پیغام حتما د امارت اسلامي مشرانو باندې واوري. زه که واوري چې دا یو اسلامي پیغام دی او دا سلپ سلوک واوري. زه د ورونو ته وایم چې تاسو کې خو الحمدلله شیخ الحدیث دی، شیخ القران دی، مشان خلق شته دی. ولی په افغانستان کې دا شی ظلم کېږي په کونړ کې پابل اورځي اتک صاحب شلو غیر حق وشتل شو. ولی شه د عمر فاروق او دلتان خو عدالت هم څه وی سلوري و هه څه نور عدالتونه هم څکل په ورځ قیامت به تاسو الله رب العزت ته څه جواب وي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې ز احمد تکل به هم در سره يم د 25 دقیقې اونیز باس کې به په دې خبرونه کې به کوربه يم خووس 12 بجې او 13 دقیقې د پام کړې د خبرونو لنډیسته چې صفی الله ستنګزای اوروي
نن د ناروی پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي په اوسلو کې دا له طالبانو سره خبرې کوي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو یولس کلن ماشوم یې له انسان تښتونکو ژغورلی دی. د راپورونو له مخې انسان تښتونکو د شعیب په نوم ماشوم د کابل له درېمې حوزې تښتولی و. د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ پر لویه لار د پیښو په وړاندې د اقدام لپاره دیارلس مرکزونه جوړ شوي دي. هر کال ژمی پر مال پر سالنګ درنه واوره وري چې زیات وخت د لارې د تړل کېدو سبب ګرځي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله دویمه 500 مسابقه هم له نیدرلند یا هالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارې موندنې لپاره شل امتیازونه ترلاسه کړل. د 2023 کال د نړیوال جام د لارې موندنې امتیازي لوبې د افغانستان او هالند ترمنځ د قطر پلازمینه دوها کې روانې وي. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کورنیو غړو ته له کیف د وتلو امر وکړ. امریکا ویلي د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله دی ټول امریکایي اتباع له اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل د سفارت غیر ضروري کارکوونکي کولای شي په خپل خوښه د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووزي. یو چارواکي ویلي دا احتیاطي ګامونه دي چې د هغه په خبره له اوکراین څخه د امریکا د ملاتړ پر تعهد کوم اغیز نه کوي. او د ارمنستان ولسمشر ارمن سرګزیان له خپلې دندې چې تر ډیره تشریفاتي بڼه لري استعفا وکړه. د ویلي د ملي بحران پر مال پر پالیسۍ د نفوذ نه درلودلو له کبله له خپلې دندې استعفا کوي.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري 25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د چکرې نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ازادۍ رادیو 25 دقیقې اونیز بحث ته راغلست. په ناروی کې نن د طالبانو د حکومتي پلاوی او د لویدیزو ډیپلوماټانو ترمنځ خبرې کیږي. له دې غونډې څخه د بیلابیلو ګډونوالو توقعات جلا دي. طالبان وایي په دې خبرو کې لومړیتوب له تورو نوملړونو د خپلو مشرانو د نومونو ایستل او د افغانستان د بانکي زیرمو ازادېدل دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلی خپل متحدینو سره لټکوي چې د یو باثباته او ټولګډون افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړي. ښاغلی ویست ویلی د ناروی د دې اقدام هرکلی کوي چې افغان مدني فعالان او طالبان د ډیالوګ لپاره وربللی دي. نوموړی زیاتوي چې د مدني ټولنو مشران د سوکاله او آباده ټولنو او د اقتصاد د ملاتیر جوړوي. ویست او همکاران له هغې ډلې د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د امریکا د خزانه وزارت او د مرستو پراختیایي ادارې یو اس ایډ چارواکي د ناروی پلازمینې اوسلو ته تللي دي چې د طالبانو له پلاوي سره د مختلفو اړخونو په غونډه کې دوی هم ګډون وکړي. ویست بیگا په خپلو ټویټونو کې ویلي دی ته په پام سره چې موږ له متحدینو همکارانو او خیریه بنسټونو سره په ګډه بشري ناورین ته د رسیدنې په لټه کې یو له طالبانو سره به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته د احترام لرونکي او ټول شمول افغانستان په اړه د پرانیستو سترګو ډیپلوماسۍ ته دوام ورکوو. پر امریکا سربیره ځینو اروپایي ډیپلوماټانو او خاص استازي هم د اوسلو په کوربتوب د ناسې ته ورغلي څو له طالبانو سره خبرې وکړي. د طالبانو ویاندویانو ویلي چې ناروی ته د دوی ورغلی پلاوی بل امریکایي او اروپایي استازو سره د دوی پر حکومت د لګول شویو بندیزونو د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د خوشي کېدو له افغانستان سره د بشري مرستو د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا پانګونې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د یک شنبه د ناستې په اړه وویل، دا ناسته چې د افغانانو ترمنځ مشورتي ناسته او د نظر تبادله و، پکې د هیواد پر روانو حالاتو بحث او خبرې وشوي. اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت او نور اړخونه وسنجول شول او همدارس د مشورو په دوام تاکید وشو. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، دا غونډه نن هم دوام کوي. په نننی 25 دقیقې اونیز باس کې پر دې غور کوو چې د ناروې د غونډې نتایج به د افغانستان لپاره څه وي او د هیواد د روان سیاسي او اقتصادي بحران د حل په برخه کې به څه مرسته وکړی شي. د دې خبرونې میلمانه دي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی او د ولسي جرګې پخوانی غړی شینکی کړوخیل. زما همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې له میرمن کړوخیل سره زمونږ اړیکه ټینګه کړي، خو اوس چې ښاغلی کریمی صاحب راسره دی، بلال کریمی د طالبانو د حکومت مرستیال ویان، له دوی سره خبرې پیلوو. کریمی صاحب، ډیره مننه چې د خبرونې ته مو زمونږ بلنه ومنله. ما په سریزه کې د ستاسو د همکارانو د ویناو او توقعاتو یادونه وکړه، که په خپلو الفاظو لاند راته ووایئ چې تاسو او ستاسو حکومت له دې غونډې نه، مخصوصا له نننۍ غونډې نه، څه توقع لرئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ستاسو له طریقې څخه ټول هیوادوالو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لومړی مننه کوم چې موږ ته فرصت راکوي. بلې، د اسلامي امارت پلاوی په ډیپلوماټیک عرصه کې ډېر ګړندي ګامونه له نړیوالو سره د تعاملاتو د رامنځته کولو په برخه کې پورته کړي دي. له دې ځل د ناروې هیواد ته تللی چې هلته د امریکایي پلاوی سره همدارنګه د اروپایي اتحادیې له نمایندګانو سره ناستې او مجالس لري. زموږ هیلې دا دي چې هغه لومړیتوبونه چې د افغانانو دي د اسلامي امارت غوښتنې دي، هغوی ته رسیدګي وسي او پرمختګ پکې رامنځته شي. د اسلامي امارت لومړیتوبونه لکه څنګه چې بار بار موږ یادونه کړې ده، د کنګل شویو پیسو خوشي کېدل دي، د تور لیستونو حذف کول دي، همدارنګه په ډیپلوماټیک برخه کې، په اقتصادي او تجارتي برخو کې له افغانانو سره مخې ته راتلل دي. دا هغه موضوعات چې موږ یو مرحله ته رسولای شي چې افغانستان په نړۍ کې له نورو هیوادونو سره مخته تګ ته لیواله کولای شي.
مننه کریمی صاحب. د افغانستان د حکومت، د نوي حکومت رسمیت پیژندنه د ستاسو لپاره په لومړیتوب کې دي؟ یعنی په مشخص ډول له تعامل نه هاخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه تاسو ته مطرح کوي؟
دا د اسلامي امارت تر قیادت لاندې د افغانستان د اوسني حکومت مسلم حق جوړي رسید د نړیوالو اصولو او نورمونو پر وړاندې کې باید په رسمیت وپیژندل شي. ځکه هغه شروط او ظروف چې د یو مشروع نظام د رسمیت پیژندلو لپاره اړین دي، د اوس لپاره اسلامي امارت تر قیادت لاندې د نظام تکمیل کړي دي. تاسو په جریان کې چې اسلامي امارت د افغانستان پر مشخصه جغرافیه چې پر ټول هیواد پر نقاطو باندې بشپړ کنټرول لري، همدارنګ امنیت پکې تامین کړي، او لدې څخه علاوه بیا یو پاسخګو نظام تشکیل کړي چې ټول ادارات فعال دي او خدمات ارزه کوي. او لدې سره په څنګ کې ټول مهم او حیاتي موضوع دا رسې اسلامي امارات نړیوالو ته غونډي وادونه تر ټول ته اطمینان او ډاډ ورکوي چې افغانستان څخه هیڅ چاته کوم ګواښ او تهدید متوجه نه ده. دا هغه څه دي چې اسلامي امارات په خپل جانب کې خپل وظیفه په بشپړ ډول او په ډیر ښه ډول باندې تکمیل کړي ده. اوس وظیفه د والو ته مورګرځي چې باید د اسلامي امارات سره شته عمل تر وړاندې شي، او د رسمي پیژندلو په برخه کې همدارنګ په نورو ټولو برخو کې مخته تګ راوځي شي.
کریم صاحب، زه غواړم تاسو سره ورسته د رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه چې تاسو ویل چې امنیت راوستي، تاسو پر ټول هیواد پر قلمرو واکمن یاست، چې په دې باب غواړم چې نور باسم در سره وکم. خو اوس زمونږ میلمنه شینکی کړوخیل په مستقیمه اړیکه را سره ده او د خبرونې سره یو ځای شوې ده. میرمن کړوخیل، ډیره زیاته مننه چې د خبرونې ته بلنه مو منله. له نورو باسونو مخکې لومړی دا ووایي چې د اوسلو په غونډه کې یو شمیر میرمنو د ښځو په استازیتوب، د افغان ښځو په استازیتوب ګډون کړی و. ستاسو په نظر دغه میرمنې چې په اوسلو کې ناستې دي له طالبانو سره خبرې کوي، د افغان میرمنو استازولي کولای شي؟
سلامونه. باید وایم چې کانفرنس هول کانفرنس مال پر یو مهم نشستو ځکه چې لومړی ځل افغانان له طالبان سره د میز دوه ناستې په د افغانستان په مسایلو باندې خبرې کې دا مهمه ده چې افغانان بالاخره همدغه فرهنګ زده کړي چې خپل تفاوتونه یا اختلافات نظر څنګه وکړی شي د خبرو اترو لار نه مطرح کړي واوري او هغه ته د رای حل لار ولټوي. دا یو ښه اقدام دی. راځو په دې کې چې میرمن هلته ناستې نمایندګي کوي که نه معلوم دار هیڅ وخت د هیات د ټول قابل د تایید هم نه وي یا مثلا ځینې نیمګړتیاوې همیشه په موجودې وي هم دا په دې معنا نه سي هغوی نشي کولی چې پیام ورسوي یا په مسایل نشي کولی مطرح کړي. بلکل مسائل مطرح کړي دي او کولی شي او زه فکر کوم چې هر افغان دې حق لري چې په هغه مسایل چې دوی ورته ځورېږي یا دوی په نظر باندې مهم دي په هغه باندې خبرې وکړي او کښېني که هغه د هر قوم نه وي او ژبې نه وي او له دواړه جنسونو نه وي دا مهمه ده. نو زه فکر کوم چې نماینده کول او نه کول به دلته مطرح نه وي. دلته د مسایلو یا په محتوا باندې چې خبرې کېږي دا ډېر مهمه ده.
ډېره زیاته مننه. یوه بله پوښتنه دا هم ده چې څه چې ستاسو په ذهن او په فکر کې دي یا یې غواړئ د افغانستان له اوسنیو واکمنو نه فکر کوي چې هغه به دا میرمنې هلته مطرح کړي، اول دا ووایي چې تاسو څه غواړئ او آیا دا چې څه چې تاسو غواړئ د میرمنو هلته له طالبانو سره مطرح کړي دي؟
د دې مجلس هغه پوره تفصیل لا تر اوسه ممکن نه ده رسېدلی یا ټول ولس لپاره نه ده برملی شوی. اما مهمه خبره هم دا ده چې له طالبانو سره د ولس غوښتنې باید مطرح شي. لومړی هم دا ده چې ولې افغان میرمنې په مجموع کې نشي کولی چې د لوړو زده کړو دپاره مطمئن سي یا علي ادارات دي په مخ باندې بندي او یا لیسو ته تللی نه شي. داسې وګوري تقریبا تنه په د جنوبي ولایاتو په دغو کې چې تقریبا پخوا یو نیم میلیون نجونه تللی مکاتبو ته هغه نجونو نه دغه فرصت اوس اخیستل شوی ده. ان دا یو ډیر مهمه د خبره ده. دایګي بنیادی حق ده او دا حق فلن تر اخر شوې ده. زما په نظر باندې ام داسې مجلس مهمه ده چې افغان میرمن وکړي چې د درس او د غوښتنې مطمئنه مطرح شوې ده. دوم د کار مسله ده په هغه کې نه تنها چې دایګي حق ده بلکې نن سبا زیات میرمن د کور سرپرستی دي. یو وطن کې چې درې څلوېښت کاله جنگ تر شوې نن هغه میرمن چې د کور سرپرستی کې وینن هغه په قربان ناس دي او خبر له خره دی راتلونکې څنګه کیږي.
بله بله.
نو ده هغه مسائل دي او نور هغه مدني ازاديان یا ازادي د بیان دا ټول هغه مسائل دي چې افغان میرمن مطرح کوي. امیدوارم چې طالبان هم په پوره اطمینان او یا په سلسله دا مسائل واوري او د غولو لپاره باید مشترکه نړۍ حل پیدا کړي او زمينه برابر شي. ځکه چې د ورور ته زه غواړم دا خبره وکړم چې د افغانستان د رسمي پیژندل لپاره مهمه ده چې افغان ولس باید اول د بلدوستو څخه حمایت وکړي او د هغوی رضایت باید دوی حاصل کړي.
مننه کریمي صاحب. تاسو مخکې یادونه وکړه چې د رسمیت پیژندنې لپاره تاسو ټول شرایط پوره کړی دي. میرمن کډوخیل وایي چې د رسمیت پیژندنې لپاره تاسو باید خلکو ته مراجعه وکړئ، یعنی خپل مشروعیت لومړی له خلکو واخلئ. د نړیوالې ټولنې او د افغانانو اندېښنې هم همدا دي چې په افغانستان تر اوسه پورې یو منظم قضایي سیستم نه لري، اساسي قانون نه لري، د دولت ارکان نه دي معلوم. چې دا د رسمیت پیژندنې لپاره په نړیواله کچه د هم مهم ارکان دي، یوازې امنیت نه دی او بلاخره د ښځو د حقونو مسله هم ده. افغانستان یوازینی هیواد دی په ټوله دنیا کې، په ټوله اسلامي نړۍ کې، چې ښځې په دغه وضعیت کې ژوند کوي. نجونې یې مکتب ته نه ځي او ښځې یې د کار اجازه نه لري. د ناروې په غونډه کې د طالبانو لخوا په دغه برخه کې د یوه بدلون یا انعطاف امکان شته؟
په مننه سره د مکروخي صاحب نظر ته په احترام سره ولې یو شی باید هیر نه کوسي. افغان ولس مطلق اکثریت د اسلامي امارات حمایت لري او تاسو په یوه سي د کلسي د تیری ادارې څخه د اشغال چتر پورته سو په لس ورځو په دننه کې
اسلامي امارات خپل ولس په پراخ حمایت باندې ټول هیواد تر خپل کنټرول لاندې راوست. دا ساده خبره نه وه، دا یوازې په ولسي حمایت باندې کېدلای شي. نو اسلامي امارات د خپل ولس او د خپل ملت له متن څخه راخوځېدلی یو قیادت ده چې په دې اړه موږ هیڅ ستونزه او کومه نگراني او اندېښنه نه لرو.
کریمی صاحب، د ښځې د افغانستان د وګړو نیمایی یا له نیمایی زیاته برخه جوړوي.
بله، ستاسو خبرې ته راځم. ولې یو څه چې باید ډېر زیات په نظر کې ونیول سي، اسلامي امارات شل کاله کومه مبارزه وکړله د هیواد د ازادۍ او په هیواد کې د یو اسلامي نظام د قیام لپاره کړې، او د دې لپاره ډېره پراخه قرباني ورکوله سوې ده. د دې شاته ډېر ارمانونه پراته دي، نو اړتیا ده چې باید ارزیابي سي، هر څه وڅېړل سي، په عجله باندې اقدامات ونه سي، تر څو د دې مجاهد ولس د هغه هیلې بیا یو ځل بیا تر خاورو لاندې نه سي. نو اسلامي امارات به سنجیده او په احتیاط سره د اسلامي نظام د قیام لپاره
زه هم بکنه غواړم چې مداخله کوم. کریمي صاحب، او بکې د اسلامي امت او د افغانستان د خلکو هغوی چې د اسلامي امارات ملاتړ یې کړی په دومره کلونو کې د امریکا د اشغال پر وړاندې، د هغو غوښتنه همدا وه چې ښځې په کور کېني؟
نه، خو زه تا ته راځم، تاسو پوښتنه زه ځوابوم. اسلامي امارات به ټول له هغه حقوق سي د اسلامي اصولو سره په سمون کې وي، او د هیواد ټولو اتباعو ته به یې ورکوي، لکه او دا محفوظ هم دي. هغه که ښځې وي، که اطفال دي، که د جامع هر قشر ده، دې ته موږ التزام لرو، او اسلامي امارات به حتما رسیدګي ورته کوي. ولې یو څه هغه مسایل دي چې له نړیوالو سره باید مطرح سي. اسلامي امارات د خپل موقف او پالیسي له مخې څخه خپلو ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په نظر کې نیولو سره د ټولو نړۍ له هیوادونو سره د یو متوازن سیاست مختبی ولته آماده ده، او په دې برخه کې هر ډول خبرو ته چمتو ده. د نړیوالو اصولو ټول هغه نورمونه او اصول چې زموږ ملي ګټې نه تهدیدوي، موږ ورته ژمن یو. ولې یو څه مهم دی، هغه دا دی چې له نړیوالو سره، ملګرو ملتونو سره، له نورو هیوادونو سره په د مسایلو پر خارجي بعد باندې اسلامي امارات خبرې کولای شي. ولې دا د افغانانو خپل مسلم حق دی، خپل داخلي مسایل په خپل حل کې، او اجازه ورکول سي چې خپل خوښي یو سختار یو نظام رامنځته شي. دا د هر ملت خوښ مسلم حق دی، باید پریښودل شي.
په زما سوال کې تکرار کوم، تاسو ته ښاغلی کریمی، چې په اوسلو کې به تاسو د نجونو د تعلیم او کار په برخه کې یو څه انعطاف وښیي؟
موږ افغانانو سره د خپل داخل کې لټول هغو مجربو او نظر درلودونکو اشخاص او افراد سره د اسلامي امارات ته یز دا وی مشورو تجارب او نظریات او تخلاص ده، او ټول هغه استراتیجیان یا کومینټیسیس په لیدل کېږي استعمال موجود وي، هغه به د خپل ارزښتونو سپرانا کې هغه ترسره کوي او حل کوي. ولې ملي ټولنې سره، نورو هیوادونو سره، خارجي هیوادونو سره د اسلامي امارات مسایل پر ول تمرکز لري، چې هغه د افغانانو حقوق دي، او په نړیوالو موازینو کې هغوی ته نه دي یاده سوي، لکه د افغانانو پیسې چې کنګل سوي دي بېله کوم موجه او منطقي دلیل څخه. همدارنګه پر اسلامي امارات باندې تور لیستونه نه دي ختم سوي، په داسې حال کې چې د دوحې د توافقنامې غوښتنه ده، او په همدې ډول باندې رسمي ډیپلوماټیک روابط نه دي قائم شوي، چې دا د نړۍ د مطرحو هیوادونو دنده جوړیږي چې باید د افغان ملت سره لاس ورکړي. او په عین زمان کې بشري مسایل له سیاسي مسایلو بیل کې، د سیاسي مسایلو لپاره ځان ته مباحث او مجالس ترسره شي، او بشري مسایل پرېښودل شي، تر څو د افغانانو په اقتصادي وضعیت او په نورو نحوالو کې پرمختګ راشي او دغه ستونزې حل شي.
مننه کریمی صاحب. میرمن کاروخیل، زه غواړم تاسو نه بیا وروسته پوښتنه وکم چې دا توضیحات د ښاغلي کریمی څومره ستاسو لپاره د قناعت وړ دي، خو له ښاغلي کریمی نه لومړی پوښتنه کوم. ښاغلی کریمی، تاسو مخکې د امارات مشرانو مخکې ویلي وو چې د ښځو د حقونو د حدودو د تعین لپاره یوه لویا غونډه د عالمانو، د دینی عالمانو، یا یو کنفرانس را بلل کیږي. دا کنفرانس څه وخت په پام کې دی؟
بله، په نظر کې راشي د هیواد د برجسته او جید علماو څخه یو غونډه راوبلل سي، تر څو هغوی ټول هغه مسایل سي شرعي سبغه لري، شرعي رنګ لري، هغوی وڅېړي، او داسې یو
ته وړاندې کې و حکومت او مسولینو ته چې بیا خپل پالیسي او قوانین ور باندې عیار کړي. دا په نظر کې راشي داسې یو غونډه به د ټول هیواد د برجسته او جید علماو څخه راغوښتل کېږي.
څه وخت؟
البته په دې کار روان ده، خو تر اوسه پورې د مشخصې نیټه معلومه نه ده، ولې دا په نظر کې ده.
مننه میرمن کړوخیل. د خغلای کریمی وایي چې دلته د ولس ارمانونه او د خلکو چې د طالبانو د مبارزې ملاتړ کاوه عامو خلکو، هغو یو لړ غوښتنې درلودې او دا هغو ته په درناوي دغه تدابیر چې اوس په دې برخه کې دوی نیولې دي یا دغه پالیسۍ چې وضع کړي دي د هغو خلکو ته د هغو مبارزې ته د درناوي په خاطر باندې دوی دا عملي کوي. فکر کوي چې د خلکو غوښتنه همدا وه؟
زه باید ووایم چې دا د افغان ولس غوښتنه نه وه او نه ده. دا یو بنیادي انساني شرعي اسلامي افغاني حق دی وي نجلۍ او مېرمنې ده چې باید تحصیل وکړي، درس ووایي، او د حکومتونو دا مسؤلیت دی، دا یې دنده ده چې باید دغه زمینه ورته بدون د کوم تبعیض، تعصب یا توپیر ټولو اتباعو ته یو شان برابره کړي. هیڅ نوه توجیه نه لري چې د نجونو مکاتب بند شوي دي. دا یې وویل چې دا یې مسؤلیت دی د حکومتونو چې اوس طالبان په قدرت باندې رسېدلي دي. تاسې وګورئ چې تقریبا 14,000 نجونې چې پخوا لیسو ته تللې هغوی ته دروازه تړل شوې ده. پخواني حکومت چا د چا لور په زور نه ده راویستلی چې راس په زور باندې درس وه، لکه څنګه چې ښاغلي نعیم وردګ ویلی چې والا پښتانه دی د تعلیم مخالف دي. زه افسوس کوم چې دوی له خپل ولس نه نه دي خبر، او کله به ویلی چې دا مکاتب مکس دي یا مختلط دي، چې موږ په مختلط سیستم په افغانستان کې کله هم نه درلوده چې په لیسو کې نجونې والکان یو ځای درس وایي. زه فکر کوم چې طالبان ته ښایي چې د ولس غوښتنه طلبای کوي، او دا باید حکومتونه او فعلا د طالبان حکومت دغه زمینه بیرته برابره کړي او دا ښوونځي بدون د کوم بهانې هغه د معطلي څخه باید دا دوباره پرانیستل شي. دا د ولس غوښتنه ده او دا د حکومتونو دنده ده. زه فکر کوم چې دا له یوې نشست یا مجلس یا د شورا راغوښتلو پورې معطلول د خپل ځان سره جفا کوي. دا نه تنها چې د یو حق دی د انسانانو نقص کیږي، بلکې دوی لپاره هم خورا یو قیمت تمامیږي. یعنی بدنامي ورته کیږي چې داسې یوازنی ملک په اسلامي ملک په دنیا کې چې د طالب حق لنجونو څخه اخیستل. فکر کوم که طالبان په دې باندې یو چدید نظر وکړي او هر څه عاجله تصمیم ونیسي، نه تنها چې ولس په خوشحالي بلکې د لپاره په نیکنامي تمامیږي. او دا زما نظر.
میرمن کاروخیل، فکر کوي چې د اوسلو په غونډه کې به طالبان دې ته د فشارونو په نتیجه کې هم له افغانانو سره او هم له نړیوالو سره په خبرو کې د فشارونو د هغو د فشارونو په نتیجه کې دې ته اړ شي چې ښوونځي د لیسی او نور د لوړو زده کړو ښوونځي ژر تر هغه ټاکلي وخت نه ژر پرانیزي؟
زه فکر کوم چې طالبان جنگ زده کړی باید بالاخره سیاست هم زده کړي. د حکومتونو مسؤلیتونه او دندو باندې باید پوره پوسی. او د افغان میرمنې او نجونې د 50% نه پورته د دې وطن نفوس یا برخه ده، او د دوی غوښتنه ده چې باید درس وایي. زه فکر کوم چې بلکې هره میرمن فکر کوي چې د افغانستان راتلونکی او د افغانستان ثبات او پیشرفت به صرف د معرف د لارې نه به تزمینیږي. نو دا باید احساس مسؤلیت وکړي. دا یو ښه فرصت دی چې په همدغه نشست کې افغان میرمنو ته غوږ سي، افغان ولس ته غوږ سي، او تر واوري، ځکه چې دغه فرصت خلکو ته دوی په کابل کې ورنکړه، اعتراضات ته یې غوږ ونه نیو. نو همدغه ښه ده چې بیرون یې واوري او بالاخره له خپل مسؤلینو سره په دې مسله باندې بحث وکړي او احساس مسؤلیت وکړي چې دا د دوی ګټه ده. د ولس رضایت د ولس ملاتړ هر نظام لپاره ډیر اړین او مهم ده.
مننه.
او په دې کې باید جدي اقدام وکړي.
ډیره زیاته مننه د خبرونه ورستیو دقیقو کې. کریم صاحب غواړو ستاسو ورستۍ خبرې واورو او همدارز میرمن کړوخیل نه به ورستۍ خبرې واورو. لطفاً کریم صاحب لومړی تاسو راته ووایاست چې فکر کوئ چې د اوسلو په غونډه کې به ستاسو غوښتنې ومنل شي. البته تمه خو ستاسو مګر عملاً به دا غوښتنې د لویدیځوالو لخوا ومنل شي. او زمنان هغه ښځې چې ویل کیږي یا تور دی چې په کابل کې بندیانې شوي فعالانې ښځې چې اعتراضونه یې درلودل او د اوسلو په غونډه کې هم ځینو فعالانو د هغو د خوشې کېدو غوښتنه وکړه، د هغو په اړه هم که لږ رڼا واچوئ. دا به مو وروستۍ خبرې دي که لږ مختصر یې وکړئ، موږ به ستاسو نه ممنون واوسو.
بلې، تر دې لومړی باید زه ووایم چې دا خبره باید اصلاح شي چې اسلامي امارت د هیچا د تعلیم او د پرمختګ او د کار مخه نه ده نیولې. ولې هر څه باید په یو منظم چوکاټ کې تنظیم شي، تر څو هغه اصول او نورمونه چې یو نظام یې لري لاغو سره جامعه عیار وي. دا د هر نظام حق دی چې خپل هیواد کې یو سیستم رامنځته کوي، باید له خپلو نورمونو او اصولو سره سم عیار کې. تعلیمي سیستم هم د اسلامي امارت تر قیادت لاندې د نظام حق دی چې باید څنګه چې مناسب او له خپلو اصولو سره مناسب بولي هغه ډول عیار کې. ولې په دې کې شک نه چې اسلامي امارت به د ټولو که خوندې دي که ورونه دي د هغو ټولو د تعلیم حق.
کریم صاحب وخت مو کم دی، کوم خبرې لږ راغونډې کړئ. بخښنه.
ولې د اصولو د مغونډې په اړه باید ووایم چې اسلامي امارات هلته په ښه قوي موقف باندې تللی ده. استدلال یې قوي ده، غوښتنې یې برحقې دي، د افغانانو مسلم حقوق هلته غواړي. نو زموږ هیله مندي دا ده چې د منطق او د استدلال له مخې څخه هلته فوقیت موجود ده او رسیدګي به اتمن انشاءالله ورته کېږي او د ټولو قناعت به محاصلېږي. دا زموږ هیله مندي ده. لاکونډې
او د هغو فعالانو میرمنو چې ویل کیږي بندیان دي په امارات کې، د هغو په باب
نو تر اوسه پورې خدا تثبیت شوی نه ده ګني څوک هلته بندیانې شوي دي. ولې زموږ څېړنې روانې دي، تحقیق روان دي، تر څو معلومه شي چې قضیه له څه قرار څخه ده.
ډېره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته کریمي صاحب. میرمن کړوخیل، ستاسو وروستۍ خبرې به واورو.
زما خبر هم دا ده چې هغه مېرمنې چې لا درک کړې دا د حکومتونو مسؤلیت ده چې ولس ځواب ورکړي چې ولې ګرفتاره کړې. هو هر څه عاجل باید هغه خوشې شي، ځکه چې خلک حق اعتراض لري او حکومتونه باید حوصلې نه کار واخلي او خلک غوښتنو ته غوږ ونیسي. حسفول کومه رای حل نه ده، د خود په خود باعث دي کېږي چې فاصله زیاته شي او دوباره د نظام یو بل بې ثباتي ته ولاړ شي. مدني اعتراضات خلکو حق دی او خصوصا ښځې حق لري چې خپله د کار او د تحصیل او د سیاسي فعالیتونو اجازه ولري. او طالبان باید د دې ممانعت ونه کړي او که ګرفتاره کړي او تر څومره چې دا ښځې لا درک دي باید د هغوی پلټنه وکړي او عاجل ولس جواب. زه فکر کوم چې دا د دوی لپاره هم مسؤلیت او ښایي چې په دې کې جدي اقدامات وکړي او خلک مطمئنه شي.
ډیره زیاته مننه شینکی کړوخیل، د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی، همداراز د افغانستان د طالبانو د حکومت لمرستیال ویان بلال کریمی نه مننه کوو چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته. د ازادۍ رادیو 25 دقیقې اونیز بحث مو اوریده.
لالی بمی بیمار نشی یا نه وطن.